سهار په خیر او سلام پښتونخوا دا مشال رادیو ده نن د جمعه مبارک ورځ او د 2011 میلادي کال د فبروري 15مه نیټه ده او په خبر کې د سهار پوره 9 بجې دي د مشال رادیو پر لپسې 9 ساعت خبرونه هم له همدې غړي پیډيږي او په لومړنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې درته زه حسيبه شهید د خپل همکارانو په اساسیتو هر کله وایم نو مخکې تر دې چې سلام پښتونخوا کې درته د خبرونه رپورټونه درغو پیژنم او یا هم د خبرونه ته ورشو د دې ساعت خبرونه اوریدو بلنه درکوم مجید بابری وړاندې کوي.
ستړي مشه اول د مشال د خبرونو سرټکی د پیښور د غړي کمردین سیمه سره نږدې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره په تیلوډونکو ټانکرو برید شوی دی په کې د سلورو کسانو د وژنې راپورونه دي. په لیبیا کې د معمر قذافي د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي د زرو نه زیات کسان مړه. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا نه د لیبیا د وستلو غوښتنه کړې ده. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلټ الوتکو برید سلور شکمن ترهګر پکې وژل شوی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پیښور د غړي کمردین سره نږدې په رنګ روډ باندې د ناتو د پاره د تیلوډونکو ټانکرو په قافله د نامعلومه ترهګرو لخوا برید شوی دی چې له امله یو شمېر ټانکرو باندې اور لګېدونه پس د سلور کسانو د مړینې راپورونه دي. د سیمې د پولیسو د وینا تر مخې تیر شپه ناوخته د نامعلومه ترهګرو لخوا په افغانستان کې د میشتو ناتو ځواکونو لپاره د تیلوډونکو ټانکرو په قافله برید نه پس په 1400 ټانکرو اور لګېدو. پولیسو پاکستانی رسنو ته ویلي دي چې بیا نامعلومه ترهګرو په دغو ټانکرو ډزې وکړي چې لامل پکې دوه ډرایوران وژلې شو او دوه نور په اور کې وسوځېد او مړه شو. پولیس زیاتوي چې د برید کوونکو شمیره د 40 نه تر 50 کسانو پورې وه او دوی اوس په سیمه کې د دغه ترهګرو د نیولو لپاره لټون پیل کړی دی. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه د لیبیا د ایستلو غوښتنه کړې ده. واشنگتن دا غوښتنه په لیبیا کې د معمر قذافي د واکمنۍ په ضد روانو مظاهرو د ځپلو په لړ کې له سرغړونو وروسته کړې ده. ټاکل شوی چې دا شورا چې مرکزی په جنیوا کې د نن غونډه وکړي او تمه کیږي چې د راتلونکي ګل په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دغه شورا په بلنه غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فیلیپ کراولی وویل لیبیا د خلکو د پاسون د ځپلو په لړ کې د خپلو لسله حقونو سرغړونه کړې ده. بلخوا تیر شپه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانس، اټلی او برتانیې حکومتي مشرانو سره د لیبیا د شخړې په اړه د ټلیفون د لارې خبرې اترې کړې دي. د سپینې ماڼۍ د ویان تر مخه ولسمشر اوباما د یاد شوي هیوادونو مشرانو سره د خبرو په مهال ویلي دي چې امریکا او دغه یاد شوي هیوادونه غواړي چې په لیبیا کې د ولس په ضد دغه هیواد حکومت چې څه کوي باید د لیبیا حکومت نه دي د دې تپوس شي. یاد دي چې په لیبیا کې د معمر قذافي د 2020 کلن واک په ضد د قهرجنې مظاهرې روانې دي چې تر دا مهال پکې د زرو نه زیاتو خلکو د وژنې راپورونه دي. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلټه الوتکو برید شوی دی. د سیمینا د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر دا رپورټ راکوي.
د شمالي وزیرستان ایجنسی مقامی انتظامیه د معلوماتو تر مخه 13:30 بجې امریکایي بی پایلوټ الوتکو په تحصیل د تاخیل افغانستان پولې ته نږدې دلخیل سیمه کې د وسلوالو یو ګاډی عام محل په نخه کړو. کله چې ګاډی په لاره روان وو چې په ترس کې په ګاډی کې ناست څلور وړه وسلوال طالبان په موقع باندې ووژل. په روانه میاشت کې د امریکایي بی پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي او سویلي وزیرستان کې دغه دریم برید وو.
د عراق وزیر اعظم نوري المالکی عراقیانو ته خبرداري ورکړي چې په هغه مظاهرو کې د ګډون نه کوي چې نن جمعه په پام کې دي. المالکی پرون په خپل ټلویزیونی وینا کې ویل چې دا مظاهری د صدام حسین او القاعده د پلویانو لخوا پلان شوی دي. اسوسییټډ خبری اژانس راپور ورکړي چې د مخالف شیعه عالم مقتدا صدر په ګډون د دې هیواد نورو شیعه مذهبي مشرانو هم د دې مظاهری په اړه شک ښودلی دی. دا لومړی ځل دی چې المالکی په عراق کې د مظاهرو په اړه دا سرګندونه کوي. په عراق کې د نننو مظاهرو غوښتنه په فیسبوک او نورو انټرنیټ پاڼو کې شوی. تنظیمونکو دا ورځ د غصې د ورځ په نوم یاده کړي او په عراقیانو یې غږ کړی چې په دې مظاهرو کې ګډون وکړي. او اوس د لوبو د نړۍ یو خبر. نن به د لسم نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د آسټریلیا او نیوزیلند ترمنځ د هند په ناګپور ښار کې لوبه کیږي، او بل لوبه به د بنگلاديش په میرپور ښار کې د آیرلند او بنگلاديش ترمنځ کیږي. یاد دی وی چې سبا لپاره د سریلانکا په کولمبو ښار کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ لوبه کیږي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
په سلام پختونخوا کې بیا همزه حسیبه شهید درته هر کله وایم. د تل پشانې په دې خبرونه کې درته خبری رپورټونه لرو او کلتوري رپورټونه مو هم نه دی هېری کړي. تاسې لپاره سندرې هم په سهار سهار خبرونه کې سلام پختونخوا کې هم لرو. د دې خبرونه د خبری رپورټونو سرټکی په دې توګه دی. د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه تازه حل درکو. نن د مسلم لیگ نون او واکمن ګوند پیپلز پارټي غړي سره غونډه کوي، او د دې ترڅنګ د سیاسي کارپوهانو د هغو نظریاتو په اړه به د پاکستان د مذهبي ګوندونو غبرګون واوري چې وایي دوی مذهب په سیاست کې ګډوي. د مذهبي ګوند یو غړی خبرو چې په پیښور کې د ناټو په کاروان بریچ شوی چې پکې څلور کسان وژل شوي دي، او د غرس د خیبر ایجنسی ځینې اوسیدونکو په اسلام آباد کې مظاهره کړې. دوی ولې مظاهره کړې؟
چې درې میاشتې مخکې د جمرود په علاقه شاکس وردوی هغه کې تقریبا د درې میاشتو نه فرنټیر کور اهلکارو یو ناجایزه قبضه وکړه. 2000 اکر ابوز مکه تقریبا هغوی په خپل قبضه کې واغست.
او په کلتوري برخه کې به واوري چې په پښتو کلتور کې امن ته څومره ځای ورکړل شوی دی.
دغه پخپله د امن یو پیغام دی پکې. دا پښتو چې دا د اخلاقیاتو د ټولو نه لوی یو کتاب دی، نه لیکلی کتاب.
د لیبیا د حالاتو په اړه هم درته تازه رپورت لرو. له مشال رادیو سلام پښتونخوا سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ورې لکه څنګه چې مې تاسو ته په د خبرونه په پیل کې وویل چې په د خبرونه کې به د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه درته رپورټونه ولرو، نو رومبه به اسلام آباد ته ورشو او په اسلام آباد کې به د خپل خبریاله د پاکستان د سیاسي حالاتو تازه حال وپوښتو. په پاکستان کې د پاکستان سیاسي ګوند مسلم لیگ نواز څو میاشتې وړاندې د پاکستان واکمن ګوند پیپلز پارټي ته د لسو نوکاتو یو اجنډا ورکړې وه، او په هغه کې ځینې غوښتنې درلودلې چې د دوی په وینا تر اوسه پورې ځینې غوښتنې نه دي منل شوې. او بیا د دې اجنډا په اړه د وروستۍ لسمې غونډې وروسته مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ نواز ګوند پیپلز پارټي ته د دوه ورځو دوش په وخت ورکړ چې دغه اجنډا د وومن یو په دې اړه د خپل خبرګون کاری کې. نن د دواړو ګوندونو غړي سره کینی او په دې اړه خبرې اترې کوي، او دغه راز د ریمن ډیویس چې امریکایي ډیپلوماټ دی او په پاکستان کې د دوه کسو په وژنې باندې تورن دی، نن په عدالت کې د هغې د کیس اوریدنه هم کیږي. دغه دوه موضوعګانې به په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال عالم زیب خان وو پښتو. عالم زیب خان، سهار دې په خیر او ستړی مشي.
جی ډیر مننه تاسو او د ټول اوریدونکو سهار په خیر.
نو علم زیب خان، هغه وخت چې ما اوریدونکو ته موضوع ویل نو هغه وخت تاسو را سره په ټلیفون باندې نه وای، زه بیا هم تاسو ته وایم چې په پاکستان کې سیاسي حالات سړي په دې اړه به موږ ته معلومات راکړي. یو دا چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو واکمن ګوند پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ګوندونو د غړو ترمنځ نن غونډه کیږي، نو که په سر کې ماته په همدې اړه معلومات راکړي.
جی بالکل، تاسو پته کې بیگا پرون راشي، اج خو د سور راشي د لوب روانه د خو پرون راشي، بیا چې کله دا چې کوم اړه غړي د دوه پاتو ترمنځ دا بالکل اخیری پړاو ته ورسېدو، نو دغه وخت پرون نه وخته د پنجاب چې کوم وزیر اعلی د مسلم لیگ مهم غړی شهباز شریف او د پاکستان وزیر اعظم او د پیپل پارټي مهم غړی یوسف رضا ګیلانی دا غو ترمنځ په اسلام آباد کې مهم ملاقات وشو او دا غې نرستو د وزیر اعظم او د صدر آصف زرداری ملاقاتونه وشو. دا ټول ملاقاتونو کې یو خو دغه لس نکاتی کوم ایجنډا د مسلم لیگ له طرفه چې کوم د جنوري په لومړۍ هفته کې ورکړی شو په هغه باندې خبرې اترې وشوې او په خاص توګه د وزیر اعظم ګیلانی او د پنجاب وزیر اعظم شهباز شریف ترمنځ چې و په هغه کې مسلم لیگ نو خپل دا دریځ وړاندې کړی تا چې موږ تر اوسه پورې نه مطمئن د پاکستان پیپل پارټي د حکومت نه د مرکزي حکومت نه په دغه لس نکاتو څه خاص کوم دی پرمختګ نه دی شوی. ولې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ورته وویل چې تر دې دمه موږ کوشش کوو په ځینو ځینو خبرو لکه د الیکشن کمیشن په اړه ورته هغه وویل چې کومه کمیټي ده هغه موږ جوړ کړې ده او دغه شان نورو بدلو کارونه روان دي دغه شان کابینه کې ډېر کمخ راوستی دی. خو بیا هم نواز شریف چې کوم غړي دي او شهباز شریف چې کوم کله هغه لېږلی نواز شریف هغه ورته وایي چې موږ په دې باندې مخکې سوچ کوو د دې لپاره به نن د مسلم لیگ نن چې کوم دی په پنجاب او اسلام آباد کې یو مهمه غونډه ده نواز شریف مشرۍ کې هغه به دغه پرونی ملاقاتونو باندې هم خبرې اترې کوي او نن به فیصله کوي دوی چې د پنجاب چې کوم حکومت دی هلته د کچې لومبې سکیپ به د مسلم لیگ نن دی چې دا د پنجاب حکومت نه پیپل پارټي وباسي پیپل پارټي لري کی نو نن په یو مهمه غونډه کې مسلم لیگ نن دا اعلان کوي چې آیا د پیپل پارټي سره مخ کې نور لاړ شي او کنه او په دغه مهمه غونډه چې کوم دا د نن کې او د سره سره به په دغه مهمه غونډه کې اسحاق ډار چې کوم دی هغه ورته ټول خبرې کوي کله چې هغه د سورو جراسي د حکومت سره په کمیټه کې ملګری دی د افیشیا سره او هغه ټول پر مخته غکړل دي نو اسحاق ډار به د خپل بریفینګ ورکړي او بیا مسلم لیگ نن فیصله کوي چې پنجاب حکومت کې د پیپل پارټي را نور مګر ته اوسه ټیګ نه ټول پارټي وباس یو دغه شان د حکومت خلاف یو مهاج جوړ کی او کنه دا کی سبا مخونه پته لګی جی
مننه عالم صاحب خان چې دغه دواړو سیاسي ګوندونو ترمنځ د شبې غونډې چې پرون ما خام شوې ده موږ ته تازه حل راکو کوم ته دا هم وایي چې نن د ریمن ډیویس چې کوم امریکایي ډیپلوماټ دی او په پاکستان کې په وژنو باندې تورن دی که په دې اړه موږ ته معلومات راکړي چې نن د کیس اوریدنه په عدالت کې کیږي سو ویل کیږي په دې اړه.
جی بالکل تاسو پته مخکې په دې موږ چې کوم راپورونه او رسنګ د ورکو د ریون ډیوس په اړه دوه کیسونه روان دي یو لاهور های کورټ کې او یو په کورټ لکپت جیل کې وي. نن چې کوم کیس اوریدنه هغه په کورټ لکپت جیل کې کیږي یعنی د جیل ترنه چې کوم اوریدنه ده او کیږي چې هغه بل اوریدنه خو لا د مارچ چې کوم دوه هفته هغه پور ځانډول شوی ده خو د کورټ لکپت جیل ترنه چې کوم ده نو هغه بنن بیا کیږي په هغه اړه باندې به تقریبا ویل کیږي چې د یو سل او شل زیات کوم سکیورټي الکاري هغه به چې مشاور شاوخوا علاقه ده په هغه کې تعیناتي او دغه شان د سره سره تاسو په دې امریکا بیګا هم دا ویلي دي چې ریمنډر چې کوم د ویانا کنونشن تر مخه چې کوم دی استثناء اتلا نو دغه شان یو طرف تر امریکای طرف هغه فشار او هغه دباو هم روان دي خو لږ سره سره په کوټ لکبت جیل کې دا کی سبب روان وي خو چې کوم معلومات دي امغل څنګه زیات تر لاسه کړی دي نو ویل کیږي چې دا نه چې کوم کاروي ده دای به هم صرف چې کوم فريق دي هغه ته باندې کیس په اړه نور معلومات ورکړل کیږي او درې نقل له تقسیمیږي خو دا څه لوی چې کوم د سفر مقصد په دې نه کیږي او کېږي چې دا کیس هم دغه شان مختوړان دي رواني.
ډیره زیاته مننه علمزیب خان په اسلام آباد کې چې د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه موږ ته معلومات راکول. په دغه معلوماتو کې مو وریدل چې تیر ماخام د پاکستان د سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نواز او واکمن ګوند پیپلز پارټي ترمنځ غونډه وشوه او د هغو لس نکات دی اجنډا پاړه غونډه وشو چې کوم مسلم لیگ نواز ګوند د پیپلز پارټي ته د منولو لپاره وړاندې کړي او په همدې حاله هم درته رپورټرو او د عوامي نېشنل ګوند خبرګون درته خبرو خو لګي د می ورسته
سلام پښتونخوا
سلام پښتونخوا خبرونه د مشال رادیو ناوري مخکې تر دې چې پاکستان ته سیاسي حالاتو په اړه درته بیا هم رپورت ولرو او د عوامي نېشنل ګوند خبرګون د مسلم لیگ نواز ګوند لسنوکاتي اجنډا په اړه درته خبر کړو. پیښور ته ورځو. په پیښور کې د ناامنۍ په اړه درته یو رپورټ لرو. په پیښور کې د ناټو پر کاروان یا د ناټو په سپلای یا د تیلو په ټینکرو باندې نامعلومه وسلوالو برید کړی چې پکې څلور کسان وژل شوي دي. په پیښور کې د مشال رادیو خبریال شبیر جان سره په ټلیفون دی او په دې اړه معلومات راکوي. شبیر جان، ستړی مشي، سهار دې په خیر. شبیر جان، که ماته دغه معلومات راکړي چې د ناټو په ټینکرو باندې کله او څه ډول برید شوی او په کوم ځای کې؟
جی بالکل حسیب شهید، د پولیسو د وینا تر مخه بیګا د پیښور چې کمرنګ روډ دی قمردین ګړې سره هلته کې ارباب ټرمینل بې چرته چې ناټو د ټینکرې دمک وي، هغه ځای کې بیګا د شپې خو شدو بجې نامعلومو وسلوالو په دې ټینکرو باندې برید وکړ. او پولیسو چارواکو وینا تر مخه دغلته کې څلور آیل ټینکرې ولاړې وې چې شپاړس پکې متاثره شوي دي او اوه پکې په مکمله توګه تباه شوي دي. او پولیسو چارواکو دا هم وویل چې دې برید کې څلور تنه وژل شوي دي چې دوه پکې کلندران ډرایور او یو پکې د هغه ټرمینل یو څوکیدار هم دی. پولیسو چارواکو دا هم وویل چې سیمه کې لټون شروع شوی دی، خو ولې په دې اړه باندې لا ګرفتاري مخه ته نه ده راغلې. هسې بشید زه به تاسو دا هم وایم چې پولیسو پاکستانی مطبوعات زدا وویل چې دا خوشه د شلو نه پنځه پورې وسلوالو چې هغوی اول نه ډزې وکړې، بیا لاسي بمونه وویشل او د هغې وروسته چې کوم میګنیټ بام ورته وي چې مکناتیس پکې لګېدلي هغې په دې ټینکرو باندې نصب کړی وي او هغې چودېدونکو موادو سره وچودلې. پولیسو د وینا تر مخه ریسکو ډبل ون ډبل ټو چې امدادي کاروي نه هغوی هم وویل چې د دغې ټرمینل نه څلور داسې بمونه هم برامد شوي دي چې هغه چودېدلي نه دي. جی حسیبا،
د دې پیښې ذمہواري لا تر اوسه چا اخیستې او که څنګه؟
نه جی حسیبا، تر دې دمه د دې پیښې ذمہواري لا په دې اړه باندې نه ده اخیستې. خو زه به تاسو ته ووایم چې داسې پیښې مخکې هم په ډیرنګ روډ باندې او دغه شان په نورو سیمو کې شوي دي او دلته وسلوال چې کوم طالبان یې هغوی د دې پیښې پلا په سر اخلي. جی حسیبا،
ډېره زیاته مننه شبیر جان. وو په پیښور کې د مشال رادیو خبریال چې مونږ ته یې په قمردین ګړې باندې د ناټو په ټینکرو باندې د شیوی برید په اړه معلومات راکول. تاسو مشال رادیو او یو لږ د مې وروسته بیا هم درته خبری رپورټونه لرو. او لیبیا مو هم نه ده هېره کړې، د لیبیا د ناګرارۍ په اړه به رپورټ هم اورو.
مشال رادیو د حقایقو رابر سرون کې
راځي چې مشال رادیو د حقایقو برسیرون کې تاسو لیبیا ته بوزو او هلته د حقایقو په اړه درته رپورت خبر کړو. رپورټونه وایي چې په لیبیا کې د ختیځو برخو ډېرې سیمې د معمر قذافي د مخالفانو لاسته ورغلې. تېره ورځ هم د قذافي پلوه او مخالفو ډلو ترمنځ د نښتو او ډزو د تبادلې رپورټونه خبرې شوې دي. اولسته د معمر قذافي تلیفوني وینا په یو ټی وی چینل کې خبره شوې ده. تر اوسه په لیبیا کې په دغه ناکراریو کې د مرګ ژوبلې شمیره سلګونو ته رسیږي او دا چې کاره شمیره څومره ده او لیدیځو هیوادونو غبرګون په دې اړه سره دا ټول له واشنگټن د هارون بچا په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د لیبیا د ځینو ختیځو سیمو کنټرول د حکومت له لاسه وتلې، رپورټونه وایي چې د زیارت په ورځ هم د حکومت مخالفه او حکومت پلوه ډلو ترمنځ خونړې نښتې وشوې. رائټرز خبرې ایجنټس د لیبیا د یوې ورځپاڼې په حواله لیکي چې د زاویا په خار کې کم چې د لیبیا د پایتخت نه د 50 کیلومتره په واټن پروت دی، د ډزو په تبادله کې لس کسان ووژل شول. د لیبیا صدر معمر قذافي چې درې ورځې اگاهوي د یوې ټلویزیوني وینا پر مهال مخالفان د ماتې سره د مخ کولو اداوي کولې، تیر ورځ په دویم ځل په سرکاري ټلویزیون ولسته مخاطب شو، خو دا ځل یې د تصویر پر ځای یوازې ټلیفوني غږ وورول شو. زما د زاویا لولسا ډیره تمه ده چې له جګړو څخه به لاس واخلي او د خپل ماشومانو به له هغه چا څخه حفاظت وکړي چې جنگونو ته پاروي. په دې خاوره موږ له ایتالیا سره جنگیدلیو او زر تنان مو شهیدان شوي دي. دا زموږ د قبایلو مور خاوره ده. مهرباني وکړئ ما مخفه کوئ. بلې خواته بیا د فرانسې د انساني حقوقو د ادارې یو اعلی چارواکي فرانکویس زمری رسنیو ته ویلي چې د غوی د معلوماتو تر مخه د لیبیا د مړو شمیره 2000 تنانو ته لوړه شوې ده. سوال دا نه دی چې قذافي به اقتدار پرېږدي او کنه، بلکې مسله دا ده چې کلا او د سمره انسانانو له وجنې ورسته. زما په فکر دا د سورزو او کېدې شي د سو ګنټو خبروي چې هغه لمنځلال شي، خو اصلي سوال همدار ولړېږي چې پترس کې به څومره انسانان ژوند للا سور کی
ان ټرم د وی هیومن د سټ د سې چانجمنت.
په ان حال کې د غربي نړۍ هیوادونو د لیبیا په صورتحال د خپل خپل غبرګون خاودلو لړۍ ته دوام ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان فیلیپ کراولی په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته وویل چې د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د شورا په غونډه کې لیبیایي حکومت لا د نمائندګۍ د نور کولو د پریکړې ملاتړ کوي او زیاته کړه
Clearly there are long-term implications based on what is happening here.
ظاهر خبردا په لیبیا کې چې روان دي دا به د وګدې مودې اغیزې ولري. موږ به د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د شورا په غونډه کې د نورو هیوادونو په ګډون د لیبیا حکومت په سخته وغندو. هغوی له پولې اوختي او په سرګنده توګه د خپلو خلکو انساني حقوقونه چکولي دي.
And significantly violated the human rights of their people.
بل په لوبیا د جرمن صدر کریسچین وولف هم د خپل ایتالوي سیال سره په برلن کې د یوې خبري غونډې پر مهال د لیبیا صورتحال د اندېښنې وړوباله او وی ویل
چې بلډر اوس لیبیان سند ابسولوټ شاکیرند اونرټریکلیچ
د لیبیا څخه روان انزورونه بیخي دردونکي او له برداشت نه بهر دي. پام خلکو د قذافی لخوا د غزور ذاتی تبا د پای ټکی کې خودلوي د تمون دولتي ترهګری ویل شو او دا هغه چا کار دی چې روحي ناروغوي. زه دا خبره په یقین سره کوم چې په داسې حالاتو کې د نړۍ هیوادونو لا یو موټی کېدل پکار دي.
Und ich denke, die Welt muss in einem solchen Falle zusammenstehen.
هم د لیبیا صورتحال ته په کتنې د ناتو عمومي منشي انډرز رسموسن په یوکرين کې خبريالانو ته وویل چې هغه نګنی دغه حالات نیخ په نیغه د ناتو ملګرو هیوادونو ته خطر جوړوي او زیاته کړه چې لیبیا کې سکه سم مداخلت کول به د ملګرو ملتونو په سپارښتنه پورې اړه ولري. ارون بچا مشال ریڈیو واشنگٹن ڈی سی
کا پختو وائے مشال ریڈیو اور
تاسی مشال ریڈیو اور عوامی نیشنل گوند پاکستان دا مسلم لیگ نون گوند په هغه لس نوکاتی اجنډا نیوکه وکړي چې نوموړي ګوند حکومت ته د منلو لپاره وړاندې کړي وي او اوس یې د دوه اړخیزو خبرو اترو د لسم پړاو د پایته رسیدو وروسته حکومت ته د دې اجنډا د منلو لپاره اته څلوېښت ساعته ورکړي وو. عوامي نېشنل ګوند دغه بیان هغه مهال راغی چې د دې وخت یعنی د دغه لس نوکاتي اجنډا د پوره کېدو د ټاکلي وخت لپاره د پوره کېدو لپاره څو ساعته پاتې وو. په دې اړه سراج زهید له اسلام آباد رپورټ راکوي.
عوامی نیشنل ګوند د نواز شریف لخوا حکومت ته ورکړې شوې لس نوکاتی اصلاحاتی ایجنډا باندې هغه وخت ګوته پورته کړې چې دغه ایجنډي وخت پوره کېدو کې اوسو ګڼې پاتې دي. د عوامی نیشنل ګوند دریز دی چې د نواز شریف لس نوکاتی ایجنډا کې وړې صوبې او په خاص توګه د بلوچستان شخړې د نظر وستې شوې دي. تیر ماښام د عوامی نیشنل ګوند ډلې د سېنیټر حاجی عادل مشاری کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره لیدو کاته وکړه او پر دې مهال حاجی عادل وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته تجویز ورکړو چې خیبر پختونخوا کی طرح گرے کراچی کی دہاتفی وجنو او د بلوچستان د امنی او اقتصادی شړو هواری لړکې دی. د مشترکه ایجنډی لپاره پارلیمانی کمیټی جوړ کړی شي. د لیدو کاتر وسو رسنو سره خبرو کې حاجی عادل د نواز شریف لخوا ورکړی شوی ایجنډی په حقلا اوویل
بهتر ہے اچھے ہیں ان سے اختلاف نہیں لیکن اس میں خصوصاً اور بہت سارے مسئلے خصوصاً چھوٹے صوبوں کے مسائل کا کوئی حل نظر نہیں آتا.
تو یو لحاظ سرخو دا ایجنڈا خدا او دے سرا اختلافات نش کے دے خولی پدی کی یوش میں مسئلے دا نظر وستلے شوی دی خصوصاً دا بلوچستان مسئلہ زکه چې د بلوچستان اولس د ډیری مودیرا سي د ګنډش مرستونځو سره مخ دي.
پر دې بیان چې کله مشال ریډیو د عوامي نیشنل ګوند د سېنیټر او ویان زاهد خان نو پوښتل چې دا ایجنډا خو 15 سل وی خرز وړاندې مخ ته راغلی و په هغه وخت تاسو بدی خبره ولې نه کوله نو موري اویل دې پترس کې د مسلم لیگ نون سېنیټر ظفر شاه مشال جی ډی او ته ویل چې د دارنګ بیانونو په بڼه عوامي نیشنل ګوند د پاکستان پیپلز پارټي سره د وفاداری خودنه کوي.
اور یہ اب ان کے سپوکس مین یہ بن گئے. کله نه چې دوی په خپل خوارو او بشیندلې دي د هغه وخت نه دوی د حکومت ترجمان هم جوړ شوې دي. لومبه خبر خدا دا چې د حاجی عدیل نه تپوس کوم چې تاسو ته سم سره ده چې د مسلم لیگ نون په لس نکاتی ایجنډا باندې فکر من یې. دا خو د حکومت او مسلم لیگ نون ترمنځ خبرې دي. کله چې هم حکومت ته خطر را مخې ته شي نو دا ترجمانان مخې ته راشي. د ایجنډې خو 15 خورزه وشوې پلومبه ورس دوی چرته او بل دا چې دوی دا خبره د خپل اتحادی حکومت نه تپوس وکړي چې تاسو ول دا ایجنډا منله چې دا پوره نه و.
دغه رنگ چې کله مشال ریډیو د سیاسي کارو چارپوها امل خان خټک نه دی بیان او دراتون کې سیاسي بدلون پاړه او پختل نو موړی وویل
په پوره چې دا کې د تل تعلق ته نو دا خو دا سیاسي ګوند خپل یو نقطه نظر دی چې عوامي نشن پارټي چې نو هغه د پیپلس پارټي یو ائتلافي ګوند نو په دې وجه باندې کې دې شي چې هغه نوم په دې پوښي وي چې اوس نواز شریف نور د پیپلس پارټي سره په پنجاب کې چې د ائتلافي حکومت کې د چسپی نه لري نو په دې وجه باندې هغه هم غواړي چې د پیپلس پارټي سره ځان وښي تاسو موقف اختیار کړي چې هغه پیپلس پارټي ته ورته.
د سیاسي چارو کارپوهانو وینا ده چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه باید چې د خپل غټو او سیاسي بیانونو په ځای د پاکستان د ولس په کښالو کې د کمیر او استول لپاره کوټری ګامونه پورته کړي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال رادیو اوري او وسم د قبایلی سیمو د خلکو د ستونزو په اړه درته راپورټ لرو. د خیبر ایجنسی یو شمیر قبایلیانو په اسلام آباد کې د پارلمنت مخې ته تیر ورځ مظاهره وکړه. دوی ویل چې د دوی د جمروټ شاوخوا په زورګونو اکړه ځمکه د ایف سی ځواکونو تر خپل ولکه لاندې راوستي، خو ایف سی ځواکونو دا خبره نه ده منلې. په دې اړه پام وکړئ. له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله انیسه اجمل راپورټ.
سر خار اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانې مخې ته د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. د مظاهرچیانو وینا وه چې فرنټیر کور په شاکس کې د دوی د 2001 نه په زیات ځمکه قبضه کړې ده او باید چې حکومت دغه ناجایزه قبضه ختم کړي. په دغه موقع موجود مظاهرچیانو مشال ریډیو ته وویل
موږ دا مسله چې درې میاشتې مخکې د جمرود په علاقه شاکس وردوي په هغه کې تقریبا د درې میاشتو نه فرنټیر کور اهلکارو یو ناجایزه قبضه وکړه. 2001 اوس مکا تقریبا هغه په خپل قبضه کې واغست، هغه باندې باونډریوال شروع کا، موږ دا غنه بعد یو پروتست شروع کا او میډیا باندې ما پیلو کړ ګورستر پاکستان نو واخل تر انسپکټر جنرال فرنٹیر کور پورې. بیا غنه بعد موږ درنه وکړه بوک اثر کې پونه ول غل په خیر پختون خواږه خو غیر اثر نه غي.
داغه کې موږ تقریبا 50,000 کسان یو سب کې کورونا دې سم دسه غیر له غنه کورونا لم نوټس ور کوي چې وځو غیر هم ځکایم نیولې په باندې دیوالې شروع کړي.
برکت افریده تمام فټه کې پولیټیکل اتارټیز اختیارات کم شوي دي او اوجه کم ده ده په حال کې د نمازرات کړي چې زمونږ وس خبرې نه دي.
نو مونږ تر هغه پورې دلته نوستو چې تر کومه پورې هغه قبضه د پرې خنوې کمرو ک باران وی کا سړوي دلته تر هغه پورې مونږ نوستو.
مظاهر چانو زیاته کړله چې هغه د سیمې منتخب غړو سره هم په دې حق لا خبرې اترې کړې دي خو تر دې دمه د هغه مطالبي نه دي منل شوی او وس چې تر څومره پورې حکومت د هغه مطالبي نه دي منلي تر هغه وخت پورې به هغه د پارلیمان د ودانې مخې ته ناست وي. انیسا اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
سلام پختونخوا.
سلام پښتونخوا خبرونه د مشال رادیو ناوړه او بیا هم د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه درته رپورت لرو. په پاکستان کې ځینې سیاسي چارو کارپوهان، مبصرین او سیډونکي داسې انګیري چې په پاکستان کې دوه ډوله ډلې شتون لري چې یو یې د خی ډډې او یو هم د کین ډډې. چې د په دوی کې د یعنی مذهبي سیاسي ګوندونه او سیکولر سیاسي ګوندونه موجود دي. خو داسې انګیري نشته چې مذهبي سیاسي ګوندونه چې دي د خپل پرمختګ لپاره او د خپل سیاسي پروپاګاندا لپاره د مذهب نه کار اخلي. په دې اړه پام وکړئ. له اسلام آباد د علم زیب خان رپورټ.
د پاکستان سیاست د لومبو ورځونه د دوه قسمه سیاسي ګوندونو نه چاپېره ګرځي. د کې لومبه قسم د خالص دنیاوی رنگ سره خپلې حلې ځلې کوي، کم ته چې د ګسمټ ګوندونه او یا لیفټست او کله کله سیکولر ګوندونه هم ویلی شي. دویم قسم کې ځینې سیاسي ګوندونه او په خاص توګه زیاتره مذهبي ګوندونه دي، کم چې د خیمټ یا رائٹس په نامه خپل پیژندلو کوي. خو ولې دغه رائٹس ګوندونو کې بیا مذهبي ګوندونه خپل سیاست په دې ډول مخ په وړاندې بیاي چې د انتخابونو نه والا تر پارلمانه پورې د دیو سیاست د هغه مسلو سره تړل شوی کم چې په سنسه ډول د مذهب سره تعلق لري. ولې زیاتره سیاسي او مذهبي څېړنکار وایي چې د تیرې یوې مودې راسي د پاکستان مذهبي ګوندونو په دغه مسلو عام ولسته د لارښودنې په ځای خپل سیاسي پروپاګاندا پیل کړی ده. ولې چې د پاکستان ولس د مذهب سره ډیر زیاته مینه لري او دغه مذهبي ګوندونه د خلکو د دغه مینه او اخلاص څخه خپلې فائدې ترلاسه کوي. په دې حقله چې کله موږ د یو مذهبي ګوند جماعت اسلامي پخوانی امیر قاضي حسین احمد نه بوختنه وکړه، نو هغه دا ومنله چې زیاتره مذهبي ګوندونو خپل نه غلار خطا کړی ده. ولې بیا د دغه کمزورتیا ذمہواری په بهرني طاقتونو واچوله؟ لکه چې وایي د مذهبي چارو کارپوه او دینی سکالر ډاکټر جاوید احمد غام دی وای چې موجوده وخت کې مذهبي ګوندونه په دې انتظار وي چې لکه ډاکټر آفیا آسیا بی بی یا ریمنډ ډیوس پرنګا سپیخه را مخې ته شي، نو د دې سیاست هم د دغه ورځې شروع شي او بیا تر هغه پورې دوام لري کله چې دا رنګا بل پیخه را مخې ته شي. ذکر دیو دا ګامونه عام ولستا د لارښودنې په ځای د نور زیان سبب وګرځي.
معاملات کا تعلق لوگوں کے جذبات سے ہوتا ہے، بالخصوص مذہبی جذبات سے، انہی کو وہ موضوع بناتے ہیں اور انہی پر زیادہ تر جلسے اور جلوس
د کمو مسلو تعلق چې د خلکو د جذباتو سره وي او په خاص توګه دینی جذبات، نو دغه مذهبي ګوندونه په داسې مسلو باسونه او جلسی جلوسونه کوي. په کار خدا وی چې د مذهبي ګوندونو په حیث دوی د اسلام پیغام خلکو ته ورسوي، خلک د تیارو نه روباسي او د احتجاج په ځای د استدلال نه کار واخلي. خو دوی داسې نه کوي ځکه چې بیا به دوی سیاست پس کوي، ځکه پاکستان کې د مذهبي جماعتونو صحیح مقصد ترلاسه کول اوس یو خوب دی او د دوی اوسنی سیاست د روغ جوړې په ځای د تعصب او زیان سبب ګرځي. ځکه زما په خیال د دوی وجود ختمول پکار دی.
ڈاکٹر
جاوید احمد غام دی دا هم وای چې کچری راتلون کې وخت کې د مذهبي ګوندونو دا رنگا کردار پاتې شو، نو دیو با یو ورځ د پاکستان په سیاست کې خپل پیژنګلو وبایلی. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
تاسو مشال رادیو لري او بیا هم خیبر پختونخوا ته ورځو. په خیبر پختونخوا ملکند کې امنیتي ځواکونو د نشیزو توکو یا مخدره موادو د کاروبار او تولید پر ضد عملیات پیل کړي دي. دوی وایي په دغو عملیاتو کې یو اندازه نشیز توکي او د مخدره موادو د کاروبار کولو په تور ځینې کسان هم نیولې دي. په دې اړه پام وکړئ د نیاز احمد خان رپورټ ته.
د ملکن ایجنسی مرکزی سیما بټخیلا او خواوشا سیمو کې د پاکستان فوج او زی پولیس چې ورته په مقامی توګه لیویز ویلې شي، نشئی موادو جوړونکو او خرڅونکو په ضد لوی اپریشن پیل کړو چې پکې په لوش میره سره شراب، چرس، اپیم او غیر قانوني وسله نیولې شوې ده. د اپریشن کې درې سرکاري لیویز اهلکار هم د نشئی موادو خرڅونکو سره د مرستې په تور کې نیولې شوې دي. دغه اپریشن انچارج کیپټن عمران په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
آرمی اور پولیس والوں کی کانٹریبیوشن سے سم او تھوڑا سا سیکرٹ بھی ہوتا ہے اس طرح کا مشن، لیکن
دا فوز او پولیس پکڑ آپریشن اکڑو چپکی غیر قانونی وسلہ پڑیر زیاد شمیر سرا اونی والا شوا چپکی لاسی بمونا ہم شامل دی، شراب و بوتل او پینزش پک چی دہاغی پیکوگانی پکی ہم شامل دی اونی والا شوی دیو شمیر گودامون سخا چرس اپیم برامت کرشول چپکی نولس تنان گرفتار شوی دی چپکی ایوہ زنانا ہم شامل دا
ارسٹ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ایک خاتون بھی اس میں شامل ہے۔
بدغ آپریشن زی خلقو د خوشحالی سرگندونی کری دی او د بٹخیل بازار کاروباری تنظیم جنرل سکتر سلطان یوسف وائی چی دا خلق دیر زورورو او پا دی آپریشن اولس دیر خوشحال دی
دا منشیات پروس والو جو دو دیر غط لاس آم سری دو تلاس نشو اور تولینا دا پولیس و پوش کی دا خبر آم دل تک دو سمسو منشیات پروس جی پولیس و پکرم دو لاس آر فورا وہ پر دیدی کہ ولی دنیا ہی پایاری پیشیوی ری چونکہ پاک آرمی دا غو سر دا طاقت شتیو دا غو دا غوام تایید و سرما سنو نا غو پخت و گواندہ پریشنو کو
د ملکن ایجنسی په تاریخ کړومبی ځل د نشئی موادو کاروبار کوونکو په ضد په لویه سطح آپریشن وکړه شو، ولې دغه سیمې څخه په مکمله توګه داسې قسم کاروبار ختمول لپاره تر دې دمه حکومت سره وړاندې څه قسمه منصوبه نشته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسی مشال ریڈیو اور په افغانستان کې د اکسفم په نامه د یو غیر سرکاري ادارې په ګډون د نورو غیر سرکاري ادارو په رپورت کې راغلی چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم وضعیت په خرابېدو ده او د نجونو په تعلیمي میدان کې لاسته راوړنې په کمېدو دي. دا چې د دې شاته څه وجه ښودل شوې دي د دې رپورت په غټو ټکو کې به یې واورو چې ملیحه امیرزاده برابر کړي.
د یوې غیر سرکاري بهرني ادارې اکسفام په ګډون د نورو غیر سرکاري ادارو د تازه رپورت تر مخه په افغانستان کې د جینکو تعلیمي وضعیت خطر دی. په دې ترڅ کې د ادارو په بهرني حکومتونو باندې غږ کړي چې که څه هم د ځواکونو د وتلو تیاری کوي، په داسې حالاتو کې د جینکې یوازې نه پرېږدي. په افغانستان کې د جینکو د تعلیم په اړه دغه رپورت وایي په دغه هیواد کې د نیستۍ، د امنیت خرابې وضع، د روزل شوي استادانو کمی، د پنځم جماعت نه وړاندې د تعلیمي معیار په اړه بې پروا او په سکولونو کې د سهولتونو د کمی له امله د جینکو په تعلیمي میدان کې لاسته راوړنې په کمېدو دي. دغه رپورت د افغانستان 1900 ایالتونو نه د 1400 نه زیاتو جینکو د غوی مور پلار او استادانو نه په پښتنو د یوې سروې په بنیاد جوړ شوی. د دې رپورت په خبره د 2001 کال د 15000 جینکو په پرتله په افغانستان کې اوس تقریبا 2.5 میلیون جینکې په سکولونو کې رجسټر شوې دي. که څه هم دغه شمېر د جینکو د تعلیم په اړه ښه وضعیت ښکاره کوي، خو بیا هم کې د تعلیم په ترلاسه کولو کې د یو شمیر خندانو سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې د سکولونو تعلیمي معیار یو شانتې نه دی او نه د سکولونو حالت ښه دی، او جینکې بیا د باقاعدګۍ سره سکولونو ته هم نه ځي. نو ځکه غیر سرکاري ادارې بس پناه ورکوونکي هیوادونو او د افغانستان د حکومت نه د نوې هڅو کولو غوښتنه کوي چې د جینکو د زده کړو لړۍ دې روانه وساتي او تعلیمي معیار دې هم ورته ښه کړي. په افغانستان کې د اکسفام مشرې د نیتی بھارګوا په خبره په هغه جینکو کې چې دوی ورسره خبرې زیاتره د یونیورسټي پورې تعلیم ترلاسه کول غواړي، خو د 2001 کال راهیسې په دې هیواد کې تعلیمي نظام د یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ دی. دغه رپورت وایي په پختل شو خلکو کې زیاتره دا ویلي چې د غربت تلاسه د جینکو په تعلیم بد اغیز پریوزي، او هم دغه لویه وجه ده چې په سکولونو کې یې شمیر کم دی. د دې نه پرته بیا د جینکو د وخته ودونه او بدامني هم د دوی په تعلیم باندې اثر کوي، او هغه جینکې چې سکولونو ته ځي ښه او روزل شوې مېرمنې استادانې هم نه لري. په استادانو کې یوازې 3% مېرمنې دي چې زیاتره پکې په کابل کې دي، بلخوا په خوست کې یوازې 3% او په پکتیکا کې 1% مېرمنې استادانې دي. د رپورت تر مخه په جینکو کې 60% دا ویلي چې د سکولونو ودانۍ یې سمې نه دي، نو ځکه په کلاو میدانونو کې زده کړې ترسره کوي. د کلیوالو سیمو د جینکو تعلیم وضعیت بیا تر ټولو خرابه ده چې سکولونو ته د تللو لپاره لوی مزلونه کوي. دغه غیر سرکاري ادارې خبرداری ورکوي چې د حالاتو د خرابېدلو له امله هم ډېری جینکې سکولونو ته د تللو نه ډډه کوي. د رپورت تر مخه بس پناه ورکوونکي هیوادونه د جینکو د تعلیم پر ځای په ثبات راوستلو او په پرمختګ باندې پام کوي. دغه ادارو په دې اندېښنه ښکاره کړې ده چې د 2014 کال پورې د بهرني ځواکونو د وتلو سره به په دغه هیواد کې بهرني مرستې هم کمې شي. په افغانستان کې د یوې غیر سرکاري ادارې کوارډینیشن فار هیومانیټیرین اسیسټنس د یو مشر عبدالوحید حامدی په خبره د افغانستان د ښه سباون لپاره باید د جینکو تعلیم ته سمه پاملرنه وشي او بس پناه ورکوونکي
لرونکي هیوادونه دې پکار ده خپل مرستو ته دوام ورکړي، ځکه یو تعلیم یافته ښځه یو ښه کورنۍ جوړولی شي او اقتصاد ته هم ګټه رسولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسې مشال ریډیو اورید. بخنی نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل په خپل یو راپورټ کې پر پاکستانی حکومت غږ کړی دی چې په سمدستي ډول په بلوچستان کې د خلکو د وژنو او تختونو په اړه محاسبه وکړي. د دې راپورټ مهمې برخې د مشال ریډیو له خبریاله پامیر ساحل اورو.
د بخنی نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل په خپل راپورټ کې پر وسلوالو بلوچ ډلو هم غږ کړی دی چې په بلوچستان کې د پر حکومتي کارکونکو او نابلوچ وګړو د بریدونو له لارې د عامو وګړو په نخښه کول ودروي. د بخنی نړیوال سازمان په راپورټ کې لیکي په تیرو څلورو میاشتو کې لږ تر لږه نوي بلوچ فعالین، استادان، خبریالان او قانون پوهان ورک شوي او یا هم وژل شوي دي. په رپورت کې لیکل شوی د معلوماتو پر اساس زیاتره بلوچستان تر وژلو ورسته غورځول شوي دي. همدارز په مرمیو سوري مړی چې ورباندې د شکنجه کولو یا ځورونې نښې هم لیدل شوي د بلوچستان له بیلابیلو سیمو میندل شوي دي. د بخنی د نړیوال سازمان د آسیا د آرام سمندرګي د سیمې رئیس سیم ظفر وایي دا وحشتونه په ډیره بدنامه طریقه ترسره کیږي. نوموړی وایي د تیر کال له اکتوبر راهیسې د خلکو د ورکېدو او وژنې عمل ګړندی شوی دی. سیم ظفر زیاتوي د باوري پلټنو پر اساس دا ثبات شوی ده چې د پاکستان د حکومت او د بلوچستان ترمنځ باید باور وزېږول شي. د بخنی د نړیوال سازمان رپورټ لیکي د ښکار شویو بلوچستان خپلوان د دې وژنو او بیا په کوم ځای کې د مړو د غورځونو د پیښو پړه د پاکستان پر امنیتي ځواکونو او په ځانګړي ډول د فرنټیر کورپس یا اف سي پر امنیتي ځواک او د پاکستان پر استخباراتي ادارو اچوي. د بخنی د نړیوال سازمان پر رپورټ کې د ښکار شویو بلوچستان د خپلوانو لخلي د پاکستان د فرنټیر کورپس پر سرتیرو تور پورې شوی چې په دریشي یا وردی کې چې ورسره په عامو جامو کې هم خلک ول راغلي او بلوچستان یې لزان سره بيولې دي. په دې رپورت کې لیکل شوی چې امنیتي ځواکونه لدې تورونو انکار کوي او دا دروغ بولي او سرباری دا داوه کوي چې د بلوچستان وسلوالو ډلو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له کبله دا کسان وژل شوی دي. د بخنی د نړیوال سازمان د آسیا د آرام سمندرګي د سیمې مشر سیم ظفر وایي په بلوچستان کې او ان په پاکستان کې هم د بشري حقوقو د بحران معاملہ لپامه غورځول شوی ده. نوموړی وایي په زرګونو خلک نه یوازې د هدا لوتلې محرومۍ ښکار دي، بلکې په پراخه سطحه د توپیر پالنې، ناامنۍ او له بشري حقوقو د سرغړونې ښکار دي. سیم ظفر وایي له امنیتي ادارو سره تړلې له بشري حقوقو د سرغړونو خبرونو د ورکو شویو کسانو په کورنیو کې د ویرې فضا زیږولې ده او دا خلک زخت ویریږي چې کچېری غږ یې پورته کړ او یا یې څه وویل نو امنیتي ادارې به د دوی د کورنۍ غړي یا خپلوان چې ورسره دي یا به یې ووژني او یا به هم د غبرګون په توګه د دوی بل کوم کس وتښتوي. د بخنی د نړیوال سازمان رپورټ بیا دا هم وایي چې بلوچ وسلوالو ډلو هم د ګاز پر پایپونو د ګڼ شمېر بمي بریدونو پړه پر غاړه اخیستې ده چې د سوخت د موادو کمښت را پیدا کړی دی. په دې سیمه کې فرقه ییزې نښتې هم زیاتې شوې دي او د بخنی د نړیوال سازمان په خبره د بلوچستان هزاره شیعه ټولنه داوه کوي چې له 2004 زیږیز کال راهیسې وسلوالو طالبانو او سنی سخت دریزه ډلو د دوی د ټولنې په سلګونو کسان وژلي دي. هلته د پاکستان حکومت بیا د بلوچستان لپاره د 2009 میلادي کال په نومبر کې د اغاز حقوق بلوچستان په نامه یو اقتصادي او سیاسي پروګرام پیل کړ، خو د پاکستان د انګریزي ژبه ورځپاڼه ډان لیکي په دې ترڅ کې یوازې څلورمه برخه کار شوی دی. د بخنی د نړیوال سازمان د دې رپورټ په اړه مو چې هڅه وکړه د پاکستان د حکومت او د پوز د چارواکو نظر معلوم کړو نو بریالي نشو. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ویاند میجر جنرال اطهر عباس د دې رپورټ تر لیکنې په یو غونډه کې بوختو او د دې ادارې یو بل چارواکي کرنل شرجیل وویل په دې موضوع هیڅ نشي ویلی. هلته په بلوچستان کې د صوبې یا د ولایت د کورنیو چارو وزیر میر ظفر الله زهری هم وویل چې د امنیت په اړه په یو غونډه کې مصروف دی. د بلوچستان د فرنټیر کورپس امنیتي ځواک ویان مرتضی بیگ د ټلیفون له لارې وویل چې په دې موضوع هیڅ مسولیت نه لري چې خبرې وکړي. موږ د پاکستان د کورنیو چارو له دولتي وزیر سره هم په خبرو کولو بریالي نشو.
مشال راډیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه تر محمد کاروان یم، د مشال راډیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنارس مانا
و موریدل چې پیر محمد کاروان د پښتو ژبې نامتو شاعر مشال رډیو اوري تاسې هم واوري او اوس هم د پښتو د کلتور په اړه درته رپورت لرو. په پېښور پریس کلب کې د پښتو ادب او کلتور مینوالو په پښتو کې د امن د ځای او له کلتوري لارو د امن ته د وده ورکولو لپاره یو غونډه کړي وه چې پکې د خیبر پښتونخوا د چارواکو په ګډون یو شمېر کلتور پوهانو، لیکوالانو او شاعرانو هم ګډون درلود. له پېښورې په اړه غلام باس رپورټ کوي.
پېښور پریس کلب کې د کلتوري جرنالستانو د ټولنې د سوري لاندې د کلتور د امن لپاره په موضوع یو مباحثه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په شمول ګڼ شمېر د پښتو ادب لیکوالو، هنرمندانو، خبریالانو او کلتوري کارپوهانو ګډون وکړو. دا چې د کلتور په ذریعه به امن لا سرنګ وده ورکړی شي، د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتو ادب ستر لیکوال ډاکټر محمد اعظم اعظم مشال ریډیو ته وویل،
خصوصا کومه د پښتو په حواله باندې دغه کومه پښتو زمونږه کلچر هم دی، زمونږه ژبه هم ده، دا زمونږه د ژوند لایحه عمل دی، نو هغه ان ریټن کوډ دی. کومه دا هغه خصوصیتونه راوالو، هغه خواروکو او پاغه باندې کلک پاتې شو او ټینګار پیو کو، نو دغه پخپل د امن او پیغام دی. پکې دا پښتو چې دا د اخلاقیات او د ټولو نه لوی یو کتاب دی، نه لیکلی کتاب په خو په دی جوړ کې چې نو خلک ناسو د کلی زمیدار ټول اور به ګور چاري کو د شپې براد کی سی به او رول خلکو ته د ولسی کی سی به ته د خپل وځي کی سر کوم منګي رباب بغي دا کی د غوی غسمانی مو ته سوال به د کار پر د غو د غوی بدنونم تکلو او د غوی ذهنونم تکلو د غوی سوچونم تکلو.
د امن قایمولو لپاره د کلتور د اهمیت په لړ کې د پښتو هنرمند ارشد حسین اوویل،
زمونږ په کلتور کې جرګدا، زمونږ په کلتور کې ننواته ده، زمونږ په کلتور کې تیګه ده، زمونږ په کلتور کې دا نورې خبرې نشته ده. نن مونږ ګورو چې زما مشوم سکول ته په ګلاره نشتلې، یو نفسیاتي هغه باندې رد عمل دی، داغه ذهن هغه شان دغنه کی کار نه کوي. زمونږ سکول، زمونږ د ناستې پاسې زمونږ، زمونږ اوجرې، زمونږ ادارې، زمونږ هسپتالونه، زمونږ یو ځای کې هم داسې نشته چې خلک په یره کې نه دي، دا یره ختمول وړي.
غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې هیڅ یو ملک کې بیرونی مداخلت نه دی پکار، ولې نن زمونږ په ټولنه کې ترهګرو له د ځای ورکولو گنجایش نشته، او چې څوک هم ترهګر ختمول غواړي هغه دې زمونږ کومک وکړي.
افغانستان یو آزاد ملک دی، په هغې کې د هیچ چا مداخلت نه پکار. پاکستان یو آزاد ملک دی، په دې کې د هیچ چا مداخلت نه پکار. خدا خو هغه خبرې چې زمونږ خواهش دی، خواهشات ډېر ښه دي، اوس به دې له مونږ کوو څه پکار. دا دی چې مونږ نیخ پنی خلک د چا د لاسه چې مونږ تنګیو، یا د چا د لاسه چې دا مسله ده، مونږ چا په کلومټ خبره کړې ده. په دې کوم که په کلومټو کنه اوم به مونږ حق ادا کړو. په کلومټ خبره دا ده چې نن دهشتګر له په تحفظ ورکول په هیڅ قیمت زمونږ په معاشره کې د دې خبرې گنجایش نشته. څوک دا وایي چې دا پلانکې دی او ډنګړې دی، زه وایم چې ما څوک هم د دهشتګردو نه خلاصوي نو مال دې راشي.
د پاکستان د فوج د ترهګرو په ضد د عملیاتو په اړه میا افتخار حسین زیاته کړه،
نن د پاکستان فوج چې موږ ټول عمر د دې اسټابلیشمنت اگینست پاتې شو، نن زموږ چې د پاکستان فوج ډېر ښه کردار ادا کوي. ولې؟ ځکه چې مخکې د دلته خلک رین کېده او هلته تلل افغانستان. نن د پاکستان فوج په ملکنډ کې زما مخې ته دهشتګرد ووژل، د دهشتګردۍ خلاف یې کاروایي وکړه، موږ چفرې. موږ ته همداسې فوج په کار دی چې مارشله نه راولي، پارلیمنت سپریم ګڼي او دهشتګرد ختموي. که دې مارشله راولي، که دې دهشتګرد خلاف کاروی نه کوي، زی سپورت په دې شکل کې نشم کولی. نو چا د دې خبرې همت کړی دی؟
د یادونې وړ ده چې د صوبایي حکومت د کلتور او سیلګرۍ د ادارې د سوري لاندې د خیبر پښتونخوا د کلتور د پرمختګ په لړ کې د فروری د 15مې نیټې نه په نشترحال کې د هنر میلې په نوم یوه میله هم پیل کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
تاسې مشال رادیو اورید. ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی په خیبر پختونخوا سوات او بونیر کې د مازوره کرکټ لوبغاړو لپاره په پیښور ارباب نیاز سټډیوم کې د کرکټ سیالي برابر کړې وه. له دغه لوبغاړو سره د دې مقابلې په اړه د مشال رادیو خبریال خالد خان غږېدلې دي.
زمان اسلم خان زمنگ دسواتیو جی عدالت ممیش تے دے ارباب نیا سٹیڈیم کے بنر نو دا غم موضوع سوتا سو گور گرجا پیرا چ ویرانہ پروتے او کلج بدے کے انٹرنیشنل لب کی گنو ڈی رگنے او خلق ڈیر خوشحال ہے کہ پاکستان میں پشاور کے نو منگ ولم دسوات نہ خلق راضی او میچنا گوری نو زدا موسم جدا کرکٹ یو پیرا بیا رشی او دا سٹیڈیم نو آباد شی زخو زما ڈیر داس جذبات ز ڈیر خوشحال ہے من چ پدے وان دے عمران خان دے داس غٹ پلیئر چ پاکستان لے دا 92 ورلڈ کپ گٹ دے او دا غن بعد وسیم اکرم چ دنیا کے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر دے نو زڈر خوشحال ہے مچنم زدل ترا غلے مو پار باب نیا سٹیڈیم کے مانن لبو کڑ زک چر دین مائنہ ما دے سٹیڈیم میں صرف لے دل ہے او خلا با میں پیک نہ وا گڑے نو زڈر خوشحال ہے مڈر خوشحالی محسوس ہوں دس گڑ گڑ پلیئر عظیم پلیئران دے جاگو دے زنا شاہد اپریدی دے زمنگ عمر گل دے دس یونس خان دے ہم دے دے خوری پیداوار دے دے پختونخوا پیداوار دے او دے دے سٹیڈیم نو وتی دے او دا انٹرنیشنل کرکٹ تلی دے پاکستان نو میرو خانہ کڑے
عمر زادہ زرا سواد تکانجی او دے خپل ٹیم کپتانی ما او زڈر خماسی سوما جدی سر راغلے لکدم دی مرګری خبر وکړ مونږ ته معاشره کې خلک سپک ګوري لکه لاس نه دا بچمن کې زره مور نه تاوشه مونږ مال لاس خراب شه دا سر مې لګیدل خو لکه زما لاس خراب شه نو لکه بچمن نه مال لاس یو لاس ته نو زه خو بل یم کولای شم او بیټسمن اراونډر یم
نه مانو سمې الله ته دا سواتو سیدون کې دور شه دون ما زره خو دونه م خو بیا م لکه گزاره کو خپل همت دې غنا راو کړې دې همت اول کم شي نه لکه بیا سړی ګډوډ شي کنه مایوس شي نو دا خو ډېر خوشاله مقدس مونږ ته دون ما زره کسان ته دې سیبل کسان ته لکه دون مکمل او شو
دا خان مینوم دے ڈڑے کی رسیدن جن ضلع بنن راغل ما ڈسکول منگا ہے دا ڈسیبلٹی دا بڑی ٹول مل گرو کی او دام نشانہ کم نی دی دی ایم دے معاشرے او پر دا حسابی کی او من عام دغتا دا خبر کو چھ لگا دا کم ڈسیبل چھ دی دل ترا گری دی دی ہم لگا دے معاشرے او پر حیثیت بالکل دا پہر خبر دا چھ من نن ا ڈسیبل چھ خلق بڑا دا ڈسیبل وی چھ بڑا تا شل گولڈ وی اگن لا لو او ہر بار نیو سٹیڈیم منن دا گیم یو دا شو شروع شو لگا گیم کی گینن
جی بدل قادر نوم دے دا باسکٹ سیدن کے بنر تما دا لاس دا جی بیٹنگ کوم بار نو جی دا خدا ډیر ډیر چې دا کوم چې نن پاغه عمران خان خو انټرنیشنل کلاړی غم لو وکړی مده ګرون باندې نن پاغه باندې زم لو بیگم یو ډیسیبل کس لکه دې سره دا او ډیر 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 مان
دا ما هم شیر نوم دی مولا سبونر یاره مو هو دا وسی مکرم عمران خان دا مې شنو کتل ډیر مزه وکړ یاره ما په خو ګین نه ما چرته ما را بنه
تکلیف نشتا بس خوشحال گیم کو انٹرنیشنل گراؤنڈ منگلا یو این ڈی پی والا اور سر سواد این جی او والے جدید ابودا پروگرام شکر گزار انٹرنیشنل لو بر پارا دن دا کولاوشی اور ٹیررسٹ دا جی لعنت دار خدا پاک پاکستان ختم کی جی بار ملکی ہر ایونٹس جی آغا پا پاکستان کی منعقد شی اور خلق تا دا نظاری اور موقع اور کی
جی زمان وزیر رحمان دے بنی رسیدوں کی میں بس کٹے لاسو بس اللہ کا اغس تیری مشین کٹ کر دی خوب دائم بزرگی اور جذبہ دا چیزو کرکٹ گیم سر میں ڈیر زیاد شوق تے ہو لیکن افسوس دا دی چیزا مونگ لچا دی سے دانے درا کرے دی سے مونگ لچا تاول نے درا کرے چی مونگ دی میدان تراو کا گلو بس دا اللہ پاک دا پیسر کل اللہ پاک دی گرون تیس سلو آدم دی خلق شو کو جدا مزور کسان دی سے ار کی سملا لو وی تیار دے کو دی دنیا دے خیر انشاءاللہ
مشال ریڈیو د 2011 کال د کرکٹ د نړیوال کپ د لوبو حال در کوي
جیو کھلاڑی واہ واہ
کوم ٹیم د چا سره لوبيږي
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړي دي
کوم شیبا ډېر یادګار ده
بخت د چا سره یاري کوي
او میدان با سوګړي
د دې هرڅه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري
تاسو مشال ریډیو اوري او د کرکټ د نړیوال کپ اړه هم درته مشال ریډیو تازه تازه حال درکوي خو اوس درته یو بل رپورټ لرو په قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې له افغانستان نه کډه شوي کوچیان څه ډول ژوند کوي دوی څه غوښتنې لري او څه خاطرې لري دغه پوښتنې د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزي له کوچیانو کړي دي دازې په ګډه وارو
لالګل کوچه چې د 500 کالو څخه زیات عمر دی او د اسواب بابا چې غرمټي پر سیمه د 2 دیرش کالونو راهسي ژوندون کوي هغه وای چې د افغانستان د انقلاب وروسته افغان ولس ګټه هم وکړه او تاوان هم.
یو بابت کې وران سی، یو بابت کې آباد سی، یو بابت کې تعلیم او تربیه سره مکار او غرض نه و. نن سبا زه دا چې غریب سړی دم یو دوی په سکول کې دی، مثال د خبرې دینی سبق وای، سکول وای، پوهه راغله. او کمل کوم وران سی نن مثال د خبرې الته په افغانستان کې چې نه و، دالته وراره پاکستان کې الکان هم دی، دا پرخ نه کیږي، دا ماجر ده، دا پاکستانی ده، سکول وای و سکول ته زیو راځي.
لال ګل کوچی ویل چې هغه په کام حسینځه نعمت خیل ده او په غټه قبیله احمد زیده د هغوی د پلرینه ډیر ازمکه وا خدا سات د افغانستان حکومت په هغه سرکاري ودانې جوړې کړې ده.
نه د پلار د نکم وطن وو د غجلابات نه پوره د غمبيري ورته وای، دا ټول د منګ د نکونه کونه پرمان را سره پروتو. اوس د تیارو میدان پر راغې وره ملي اردو پر راغله، اډاګونه وغوونیول. لکه مثال خبره مخه مخه جین او مخه د سجې ته زور کاوس چیرته باندې منګ ډې سازوي ا د منګ د نکو د نکو د وختو هغه غوونیو انو راز چا پټای کومه منځکې مخ کې ودا د ما ډاګ د یوش پینې د بل شپې ته نه پریدي، مجبور نه بس پاکستان کې پراته ژوند تیرونه.
او هم پر دې ځای اوس دن کې خستګل کوچي وای چې د هغوی وړاندنې ژوندون ډیر خو کوچ به یې کو خدا سات کوچ هم د ډیر یار سره مخ دی.
کوچ خو 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 خبره دا شایل چې نن سبا کوچونه نه کیږي او نه څوک ولای شي پکې ورور نه دا کې تم بو دره ولای شي نه پډا کې هغه کولای شي جلک بډا کې د څوک کوینه د روان می ا دې خبره چې ګیره د غټه وهاله دا طالب ده او نه دې خبره نه موږ د سجای کې پراتی پزل د خدای سره طالب را باندې لګي او نه حکومت را باندې لګي او یو هغه یې چې د کاټو مسله په کاټو کې مخه کې په آزاد کې هغه کې هغه نه ځکه کاټو ښکارا کوي ګور نه وای کاټي چې سم نه وای.
لال ګل کوچی بیا وویل کچری د هغوی په خپل وطن کې د کچه کورونو د پاره خپل ځای پیدا شي بیا هغوی واپس ځي.
خزه موږ په دې انقلاب کې پاس وخې زین خپل وطن مې په وجود کې سړی خاپوړی ولی زوند تیر کړی دی پلار ودی نک وطن ا دې چا چیر دی ریږي. خو خبره دا شایده چې مجبور ای الته دې استوم نه جای نه لرور رس منګالته یو ځان ته یو کړ او دغه څه کچا کډاله په جوړ کوم د افغانستان کلاک مخلوق ده ځان بیا دیوالم تا و یو خپل اړه چلوي. خو خبره دا شایده چې یو غریبي سي بل رالته د آبادی جای نه لرو بس د پاکستان دوه عمره ده چې پردم کې ساتل ده دیړی میړی په کې کوه خپل وخت خپل بچی په کې ساتو.
او خستګل کوچی وای چې هغه ډیر سخت ژوند تیر کړی دی خو اوس هغه خپل بچی په سکولونو کې داخل کړی دی.
چې اوس هم دغه واړه په سکولو کې اچولې دي موږ د دې ګیر سپینس یا غاسپینس مخکې مو کوچ بارو او تاسو خو اوس کوچ بارم نه سده دغه جیبانه پراته خو دغه سبقونه د سکولونه د جماعتونه دي تاسو خدای لار خکې ګل دی جن خپل وطن ته لاړو حال ته خو به صدر ته میلاوسی
د زایول سره د کوچانو مړ ژوندشته او کنه. خستګل کوچی ویل
دا ټول سره بلد ټول بلد خلک دي دا یو شل دیر سی اپین ز دیر سکاله ته په یو جای کې تیر کې اده خبره ټول دغه واړو زړه ټول منګه پیژن او ور سره دوی منګه پیژنې زیو راځي را سره
د کوچانو غوښتنه ده چې باید افغان حکومت ته بې کوره کوچانو لده استوګنی ځایونه ورکړي او د هغوی د مزدوري تنظیم دی وکړي چې هغوی خپل وطن ته بیرته ستانه شي. شانواز ترغزی مشاد ریډیو اصحاب بابا چغرمټی.
تاسو مشال رادیو نو سلام پښتونخوا خبرونه او ریادو د خبرونه روسي او شیبو ته راورسیدو د خبرونه وخت دومره کم و چې ومنو شکړه ساس ټلیفونونه هم راوخلو او تاسو ته ډیره سندرې خبرې کړو خو بیا هم د ربیا تبسم سندره خبرې دوه تر راځي په غړې ورو
پر ہر ہلو